Tırşne Osmanlandi.
سلامونه ستړي مشه ترشن اسمان لاندې پروګرام د موز فريده سيال هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت ویاند حمدالله فطرت وای د پاکستان په روستۍ و څور زو بریدنو کې پر افغان خاوره 25 ملکی وګړي وژل شوی او شپږ شپېته نور ټپیان دي. دغه بریدونه چې د تیری شنبې شپې راهیسې پیل شوي دي د ننګرهار سربیره په بیلابیلو ولایتونو کې پاکستانی پوځیانو پر افغان خاوره بریدونه کړي دي چې د طالبانو په خبره پکې یوازې عامو ملکیانو ته مرګ شوبلا وختې ده. بل پلو بیا د پاکستان حکومت ادعا کوي چې دوی په افغانستان کې د داعش مرکزونه په نښه کړي دي نه ملکي وګړي. خو دا چې د دواړو خواو ته په دې وروستۍ و څو ورځو کې څومره تلفات اوښتې دي، دواړو خواو څوک په نښه کړي دي، په بریدونو کې چا ته زیان اوښتې دي، نن پروګرام کې پرې خبرې کوو. همدارنګه له پاکستانه افغانستان ته بېرته راغلي کډوال په څه وضعیت کې دي، د جګړې د سترګو لیدلی حال به راسره ځینې شاهدان هم شریک کړي چې په دوی باندې چې په سیمه کې و هلته اوسېږي او کورونه دي څه تېر شوي دي. له دوی سره به هم خبرې اترې ولرو او همدارنګه له دوی به واورو چې په سیمه کې څه وضعیت په دوی باندې تیر شوی دی. له دې سربیره د دغه ډول بریدونو چې پاکستان پر ایران په بخنې سره پاکستان پر افغان خاوره بریدونه کوي او بیرته د طالبانو حکومت پر پاکستان پر ځینو سیمو بریدونه کړي دي، پایلې به د دواړو هیوادونو لپاره څه وي؟ په دې اړه نن پروګرام کې خبرې کوو. خو مخکې له دې چې دغه مسایلو ته تم شو، له میلمنو پوښتنې ولرو، ورځو د روسي جزئیاتو په اړه باندې چې دواړو خواو ته څومره تلفات اوښتې دي او جګړه دوام لري او کنه، د کرامله کرام راپور ورو بیرته راځو.
د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنز مخ پر زیاتیدونکې تاوتریخوالی او د لسګونو ملکی وګړو مرګ ژوبله. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي په تیرو وو ورځو کې پاکستانی ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لږ تر لږه 250 ولسی وګړي وژلي او شپږ شپېته نور یې ټپیان کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت تازه شنبه د هود نهمه په خپل ایکسپانه لیکلي چې دا مرګ ژوبله په ننګرهار، پکتیکا، خوست، کونړ او کندهار ولایتونو کې د پاکستان په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې اوښتی ده. نوموړي لیکلي چې په قربانیانو کې تر ډېره ښځې او ماشومان شامل دي. نوموړي دغه راز ویلي چې په دې موده کې د پاکستاني پوځیانو په حملو کې د ولسي وګړو اته کورونه په بشپړ او څوارلس نور نیمه تخریب شوي. که څه هم د پاکستان د اطلاعاتو وزارت په دې نښتو او هوایي حملو کې د ملکي افغانانو په نښه کول رد کړي، خو IHRF په نوم د بشري حقوقو یو بنسټ په یو بیان کې لیکلي داسې شواهد موندلي چې خی پاکستانی ځواکونو ډیورن کرخې ته نږدې د پکتیا ولایت په ډنډي پټان ولسوالۍ کې جمعه د هود اتمه ماخام شاوخوا و بجې ملکی کسان په نخښه کړي. دغه بنسټ په خپل ایکسپانه د وژل شوی یو شمیر ماشومان عکسونه هم خپاره کړي او ویلي دي چې په دې پیښه کې څلور ولسی وګړي وژل شوي او شپاړس نور ټپیان شوي. د بشري حقوقو دغه بنسټ په جګړه کې د ملکی وګړو په نخښه کول په کلکه غندلي او د دغه نخښو د سمدستي ودرېدو غوښتنه یې کړې ده. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان تر ډیره په هوایي حملو کې ولسی وګړي پنخه کوي. د دې ولایت د مرکز ګردیز یو اوسیدونکو خان زمان احمدزی ازادي راډیو ته ویل
بمبارونه یو کول، ملکیانی پنخه کړو، ملکیانی شهیدان کړو. د موږ د امانه چې د کرکټ ځوانان او ماشومان عام خلک د ټول شهادت ورسول افغانانو سره پاکستان ظلم کې، ناروا کې، وحشت کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي دا تازه سپه روانې اونۍ د یکشنبې په شپه او سهار په کابل او پکتیکا کې د پاکستان له هوایي بریدونو سره پیل شو. هغه مهال طالبانو د اتلس ملکیانو د وژل کېدو خبره وکړه، خو پاکستان بیا وویل چې لسګونه وسلوالې وژلي. دواړه خواوې لا هم یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوې کوي. د طالبانو دفاع وزارت شنبه د هود نهمه په خپل ایکسپانه لیکلي چې هوایي ځواکونو تېره شپه یو وار بیا په میرانشاه او سپینوام کې د پاکستان پر پوځي مرکزونو بریدونه کړي او دا مرکزونه لمن زوړي. دغه وزارت د ډیورن کرخي پوګدو کې په غنو پاکستانی پوسو د هوایي او ځمکني بریدونو او غنو پاکستانی پوځیانو ته د مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوي هم کړي. بلخوا په خوست کې د طالبانو د ولایتي ادارې ویان مستغفر ګربز په خپل ایکسپانه لیکلي چې جمعه د شپې د دوی ځواکونو د ډیورن کرخي بلې غاړې ته پاکستانی ځواکونو ته پراخه زیانونه اړولي دي او د دوی غني پوسټې لمن زوړي. د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې شنبه د ورځې نږدې 9 بجې پاکستانی جیټ الوتکو جلال آباد ښار ته څیرمه په هوایي ډګر حمله وکړه، خو په ننګرهار کې سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي چې په دغه هوایي ډګر کې هوایي دفاعي سیستم فعال کړی دی. اخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارل شمبا د هوت نهمه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ادا کړی چې د دوی ځواکونو تر اوسه په هوایي حملو کې سلګونه طالبان وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي. د پاکستانی ځواکونو د مرګ ژوبلو په اړه هیڅ نه دی ویلي. د دواړو خواوو ادعاوې په مستقل ډول نشي تایید کیدای. د دواړو هیوادونو ترمنځ د روان تاوتریخوالي په اړه د غبرګونونو په دوام اروپایي ټولنې په یو اعلامیه کې د طالبانو له حکومت او پاکستان غوښتي چې سم لاسي د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي پای ته ورسوي. د ټولنې جمعه د هوت اتمه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرخې پوګډو کې هوایي حملو او بریدونو زیاتېدل راپور شوي چې دا د سیمې لپاره جدي پایلې لرلی شي. په اعلامیه کې راغلي چې دواړه لوري خبرو ته رابولي او دا چې ټول اړخونه دي د نړیوالو بشردوستانه قوانینو درناوی او د ملکي وګړو او ملکی بنسټونو ساتنه تضمین کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجاریک ویلي سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي پر زیاتېدو او په ملکی وګړو پر اغیزو ژور اندېښنه لري. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې دواړه لوري دي خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي.
و امریده چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د جګړې رستي جزئیات څه دي او څومره دواړو خواوو ته تلفات او وخت دي. د طالبانو حکومت یو سات وړاندې د دغه تلفات رستي جزئیات خبره کړه. ویل شي 250 کسان وژل شوي په رستي او څو ورځو کې او 25 نور ټپیان دي چې دغه وژل شوي او ټپیان ټول ملکیان دي. بل پلو د پاکستان حکومت هم دا کې چې دوی په افغانستان کې د ټي ټي پی مرکزونه او د ایش وسلواله مرکزونه په نخښه کړي دي. پر موګړي بریدونه نه دي کړي او د دغه بریدونو په سواب کې د طالبانو حکومت د پښتونخوا سره بیره د پاکستان په بیلابیلو برخو بریدونه وکړل او د تلفاتو ډول یې هم کړي دي. کډوالو باندې هم په پاکستان کې پر افغان کډوالو باندې فزارتنګ شوې ده. پروسی تورزو کې بیل بیل کمپونه تړل شوې دي. کډوال ته ول شوې چې بیرته افغانستان ته باید ستان شي. هغه کډوال چې د افغانستان خوا دی په ځنګړي توګه په ننګرهار کې په کمپونه باندې بمبار شوې دي، یوې بریدو نور باندې شوې دي او دغه کډوال هم بي ځای شوې دي. خو په ټول کې د افغانستان او د پاکستان دغه جګړه چې پیل شوې ده لدې سربیره نن په سیمه کې امریکا او اسرائیل په ګډه پر ایران بریدونه پیل کړل. بیرته ایران هم په سواب کې په منځني ختیځ کې پر امریکایي اډو او پر اسرائیل هوایي بریدونه کړي دي. خو په سیمه کې وضعیت د پخوا په څیر نه دی او د افغانستان سربیره پر دې چې د طالبانو حکومت له ګاونډي ایران سره ښکېل دی، په بل لور کې بل ګاونډي ایران هم په جګړه کې ښکېل شو. نن خبرونه کې په همدې موضوعات خبرې کوو چې د افغانستان او د سیمې لپاره دغه جګړې څومره خطرناک دي، څومره لمن پراخېدلای شي. د طالبانو حکومت او همدارنګه د پاکستان سره روانه جګړه څه حل لارې لرلای شي او واقعي به د افغانانو لپاره څه وي. خبرونه کې سره ملمنه په روسیه کې په خانه ډیپلوماټ خغلی غوس جان باس او د سیاسي چارو شننکې سمی یوسف سیرا سره ده. وړاندې بر سره لاننګر هارا د جګړې نشاهد هم وصل شي. خو مخکې دنه چنور ملمنو ته ورشم جان باس سپ تاسو ته راځم. تاسو ستړي مشه مننه چې وخت مو پریښو د پروګرام کې سره ګډون وکي. تاسو کړه ته وایست دغه جګړه لام روسي جزئیات چې مونږ درلودل د تلفاتو ارقام او چې طالبان حکومت خبره کړې دي او تروسه پورې خو تازه د بریدونو بیا څه جزئیات نشته، خو خای نن شپه بیا بریدونه وشي. تاسو کړه ته وایست دغه جګړه کوم طرف ته روانه ده؟ وضعیت څنګه ارزوي؟
سلام مغلی خیال تاسو ته ملمنو ته قدمونه اوریدون کو ته. جګړه خو روانه ده او جګړه به خپل مسیر طی کوي. د هیڅ شک نشته چې نوې لوبه یا د لوبې نوې پړاو پیل شو او دا ما څه چې وایي کیږي په ژوند کې هیڅ شی په سمه نه دی. او پاکستان داسې یو هیواد دی چې هغه بیا د یوې حمایې بیا د حق و زحمې داسې اقدامات زړه نه ښه کوي. نو معلومه ده چې ورته دستور ورکړ شوی دی او پرون تاسو خپل نشراتو نور رسنیو هم دا خبر ورکړ چې متحده ایالات خپل دونالد ترامپ په افغانستان باندې د پاکستان برید یعنی تقریبا هرکلی وکړ او د پاکستان پوځي واکمنان ملیټریستي واکمنان دا هغوی توصیف یې وکړ او یو ویل چې دا ډېر ښه غښتلي خلک دي او ډونالډ ټرمپ د نږدې پېژني او هغه کار چې هغوی کوي سم کار دی. په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هم همدغه یو خبر خپور کړ. په دې توګه نن چې په ایران باندې کوم بریدونه وشول نو معلومه ده چې دا هغه لویه لوبه کې په لویه سناریو کې پیل شوي اقدامات دي چې د منطقې هغه جیوپولیتیک یا سیاسي جغرافیایي جوړښت به ډېر لوی تغییر یا بدلون ورکوي. نو دا چې او طالب چارواکی په افغانستان کې څوک دی او په دغه سي یو لوبه کې په څه رقم ته لوبیږي دلته ډېرې پوښتنې دي. هغه له سیال په دې نظر یم لا تر اوسه چې طالب موږ تاسو افغانانو سره صادق نه دی. البته زه باید دا قید کړم چې د یو افغان په حیث زه په کلکه غندم هر نوه تجاوز ما په خاوره ما په وطن ما په ټاټوبي چې افغانستان نومیږي دا هیڅ وخت اجازه نشته چې ما په خاوره کې ما په خاوره باندې تجاوز وکړي او ارزي تمامیت نقص کی ملي حاکمیت نقص کی. البته زه طالب سره خپل مخالفت بلرم خامخا بلرم په ډیرو آبادو کې لرو لکه چې ټول افغانان تقریبا لري د اوسني دغه د فاکتو حاکمیت سره خدا چاته اجازه نه ورکوي چې زما په خاوره دې تجاوز وکړي. نو دې ترتیب تر هغه ځایه چې زه زما تحلیل قدر ورکوي هغه لسیال زه د طالب په صداقت باور نه لرم ځکه چې یو ونډله چې په هر ترتیب راغله حاکمیت یې ونیو او د خلکو اراده یې تمثیل ونه شوه کړی یو مشروع مسؤول ملي حاکمیت یې رامنځته نه کړی. یو قهقرایي استخباراتي نظام یې د دوی په خلهیعنې دوی په ژبه رامنځته کړ چې په هغې کې د ښځو حقوق د ښځو آزادیګانې د بشر آزادیګانې د نظر د بیان آزادي او ډېر نور مسایل چې هغه ابتدایي اساسي حقوق دي د انسانانو هغې ته یې شا کړه هغې یې د پښو لاندې کړل یو کلیوالي روستایي استخباراتي جوړښت یې رامنځته کړ او فقط سرکوبي پایل کړ افغانستان د خلکو
جنبه صاحب او به هیڅ ستاسو خبره قطع کوم که همدغه مسایل ته تم پاتې شو چې د داسې یو ډول نظام رامنځته کول د نن د افغانستان او روس له پاکستان سره په جګړې وختل په داسې حال کې چې په خا داسې فکر کېده چې د طالبانو زالی یا طالبانو روزنه د نن د پاکستان کېږي او د تیر جمهوریت چارواکو به همیشه دا کوله چې هغه بریدونه چې په افغانستان کې د طالبان له خوا کېدل ویل کېده چې د دې ترا یا زای په پاکستان کې د پزلونو په ملګرو ملتونو کې له پاکستان ته جمهوریت چارواکو شکایتونه کړې دي. اوس بوختنه در راپورته کیږي چې کچيري طالبان د پاکستان روزل شوی کسان دي یا د دوی په خوله باندې په افغانستان کې واکمنی چلی ولې جګړه راپیخیږي.
د دې څه نه غل سیال چې بل څه کې دا پښتون راپورته کیږي هو کله چې موږ دا منو چې طالب په فلاني ځای کې چې نوم پاکستان دی روزل شوی دی لو شوی دی ام دا اوس کورنۍ هلته دي ام دا اوس د دوی د لوړ پوړو چارواکو بزنسونه هلته دي. نو ته کله چې ته چا سره دومره علاقه لري دومره تړاو لري نو معلومه ده چې ته نشه ځان هغې نه آزاد کولی. دغه طلاق موږ نه دی لیدلی دغه جدایی چې هغه سمه جدایی اوسیږي خو موږ نه دی لیدلی دا ثابت نه دی شوی. خبره دلته ده چې د پاکستان په استابلیشمنت کې چې هغه دغه کلمه ډېره خوښیږي هغه تقسیم شوی دی. یوه برخه هم د غزمونګ طالبان د دوی هغه فوقانی رهبری ده، درست دوی سره په جنګ کې ځکه چې ټي ټي پي ته ورشو، درست او بیا راشو د افغانستان طالبان. څوک وایي چې دوی جدا کوم ارګنیزم دی، کوم جدا کوم وجود دی، د دوی فکر یو دی، د دوی ایدیولوژي یو ده، د دوی مسیر یو دی، او د دوی هغه جهانبینی هر څه وایي، اهداف لنډمهاله، منځمهاله، اوږدمهاله، د دوی هدفونه یو دي. پوښتنه بله ده چې دا چا ایجاد کړي؟ همدې د پاکستان ملیتاریستانو ایجاد کړي. نو دې سره چې موږ دې نتیجې ته منطقي دې نتیجې ته رسیږو چې دا د پاکستان ملیتاریستان دي چې په دوه برخو ویشل شوي دي. یوه برخه یې کاملا اوس په ضد د ټولو طالبان، که هغه پاکستاني طالبان دي که افغاني طالبان دي، د دغه نراتیف په ضد ده بالکل. بله برخه یې بالکل کټ مټ د همدغه طالبانو پیروي کوي. هغه چې اوس په اصطلاح په ضد دي، یعنی په لوی کې کېدای شي هغه سره یو هم اوسېږي، اوس یې بله پروژه ترلاسه کړې ده چې د هغې په بدل کې پیسې هم اخیستې دي، ملاتړ هم ترلاسه کړی دی، او نور کارونه به هم کېږي په منطقه کې په ټولیزه توګه. د ایران کړکېچ ته په کتو، د منځنۍ آسیا ته د لاسرسۍ ته په کتو، د افغانستان د کنټرول ته په کتو، یعنې د نور د کنټرول د راوستلو ته په کتو، په افغانستان کې د امریکا هغه څه تسلیحات چې دي د هغوی د منځه وړل چې دلته داسې یو ظرفیت پیدا نه شي، بې ثبات کول د افغانستان. دا پروژه اوس ورکړل شوې ده هغې برخې ته د ملیتاریستانو د پاکستان چاقو زحمه اخیستې ده. نو جنګ د دوی په منځ کې دی، او طالب ونشو کړی چې متاسفانه په دې څه کم پنځو کلو کې ثابت کړي چې طالب افغاني نراتیف لري. که تاسو ځیر شئ د یو مسلکي خبریالې په توګه چې حتما ځیر شوي هستئ، دا ته د دغه ذبیح الله مجاهد چې معلوم نه دی دا څوک دی تر اوسه پورې، مثلا دنه پوهېږم زه افغانستان پېژنم، خو دی د کوم کلي دی، دی د چا زوی دی، دی چېرته پیدا شوی دی، دی څنګه په دغه فصاحت مثلا غږېږي، په پښتو او په دري او په اردو او حتی په انګلیسي، دا څوک دی؟ درست. نو په دې ترتیب او ډېرې نورې مرموزې څېرې لکه خپله همدا هیبت الله چې تر ننه پورې د دې څېره څوک نه ویني، دغه پروګرامونه چې جوړېږي، دا برنامې چې جوړېږي، دا د نتش په نوم د جزایي د پروسیې قانون چې دوی رامنځته کړي، دا ورته څوک جوړېږي؟ دا د دې نمونه څوک دي؟ هر قانون چې پاس کېږي اغلی سیال د بینالمللي حقوقو د یو شاګرد په حیث سره، هر قانون چې پاسېږي د هغې منبع معلوم اوسېږي چې مثلا دغه قانون د چا د خوا طرح شو، د چا د خوا پیشنهاد شو، بیا پرې کومې څېړنې وشوې. درست. موږ نه پوهېږو چې دغه قوانین دلته څوک جوړوي، موږ نمونه سره مخاطب نه یو، موږ ته دا نه دي معلوم که نه، خو په ټوله کې معلوم شو دا طالبان دي. او طالبان څوک دي، څه رقم ته کار کوي، چېرته و، چېرته وروزل شول، په کومو اهدافو، دا راته معلومه ده. نو په دې ترتیب زه فکر کوم چې په ټوله کې، په لویه کې، دا د پاکستان لوبه ده. او کله کله چې ځینې څېړونکي دغه وایي چې دا یو زرګري جګړه ده، تر ډېره بریده کېدای شي چې داسې یو تحلیل هم ځای ولري. البته زه نه شم کولای سل په سلو کې دا ادعا وکړم، خو داسې ښکاري په ټوله کې دغه وار په وار دغه نرمښت د طالب چارواکو د پاکستان په مقابل کې دغه نه شلول، دغې نه ځان د دغې وابستګي نه نه خلاصول د پاکستان نه. همدا اوس تاسو وګورئ په دې افغانستان کې څومره جاسوسان دي ښکاره د پاکستان، حتی په بن کې، په کنسلي کې، د آی ټي په چارو کې، د کنسلي په دفتر کې. زه یو وخت چې مې نوی کار په سفارت کې شروع کړ، زه په کنسلي چارو کې مشاور وم، زه پوهیږم چې څومره رازونه دي په قونسلي په دفتر کې، څومره خبرې دي په قونسلي په دفتر کې، یعنی هغه مرکز د ثقل د یو سفارت خیلی چې دا خو یو سیاسي دفتر بني، اما دا ډېر مهم استخباراتي قونسلي دفتر دی، د قونسلي چارو کوم دفتر. نو بریدر دی هلته هم د دوی نفر دی چې د پاکستان پاسپورت لري. ښه، نو بریدر دی تاسو اوس فکر وکړئ چې په کابل کې وزارتو کې پریاستو کې څومره پاکستانیان کار کوي، لیکم کس وشړه د افغانستان
و بخې جان باصاب هغه څه چې ما ستاسو خبر نو واخیستل دا چې طالبان او پاکستان سره لام د پخوا په څیر باندې ډیر بیل نه دي، لام هغه یو دریز باندې د کوم پروژه چې پاکستان اخیستی د دوی په هغه لار باندې روان دي، بیا ولې قرباني باید هم افغانان ورکړي؟
متاسفانه چې کله چې خلکو اراده تمثیل نه کیږي او خلکو په سر دغه لوبه کیږي، نو متاسفانه چې همیشه زموږ خلک قرباني دي. ډیره مهمه پوښتنه تاسو ما ته کوي، دغه بیداری که په خلکو کې پیدا نشي، دغه انسانه چې هیڅ کاره یم یو عادي افغانیم تر هر بل چا پورې چې موږ وشو کړی یو اتحاد رامنځته کړو او یو انسجام رامنځته کړو، یوه نظریه د افغانستان لپاره مشترکه متحده ایجاد کړو. متاسفانه چې کله به طالب راځي، کله به د پیغم دا حزب راځي، دا ډله راځي، هغه ډله به راځي او زموږ په سر به قمار وهي. نو طالب هم دغسې یو قمارباز دی چې د بل چا د خوا د افغانستان په سر تپل شوی دی او ثابت یې ونه شوه کړی چې دوی مشروع دي، ملي دي، مسؤول دي. دا مسؤول خلک نه دي. ګورئ د دوی دغه په څه د پاسه څلورو کالو کې د دوی تشپنون دغه ډیپلوماسي، دغه دستګاه چې دوی ظاهرا ایجاد کړې ډیپلوماسي، دا مطلق ناکامه ده. افغانستان من حیث د یو تاریخي دولت نن په هیڅ بین ملي سازمان کې مطرح نه دی، شانهای کې نشته، په سر کې نشته، په اسلامي کنفرانس کې نشته، په ایکو کې نشته، همداسې هر بل په ملګرو ملتونو کې موږ غږ نه لرو. دا د ډیپلوماسي کومه لاسته ده که دا مطلق ناکامي ده. مدر چې دوی د افغانستان باره کې فکر نه کوي او موږ خو په دې څلور کالو کې دوی ته وویل چې موږ درسره جنګ نه کوو، موږ نه غواړو افغانستان جنګ خواته ویسو، اکنه نه غواړو. هغه څوک چې درسره جنګ کوي هغه جدا خلک دي، اما ته ولې د عادي افغانانو متحد افغانانو غږ ته غوږ نه باسي؟ ولې نه باسي؟ څه کارای دی او یې کنه په ترتیب موږ داسې یو متاسفانه ډلې سره مخ یو چې غږ نه اوري، د افغانانو غږ نه اوري، انتقاد نه اوري، پیشنهاد ته سر نه ټیټوي، تمکین نه کوي، یو خودسره مستبده خودکامه ساختار ایجاد کړی دی، جوړښت او مخ ته وړي. اوس داسې یو فاجعه دی افغانستان برابر کړی، منحوس دښمن د افغانستان سره مونږ مخامخ کړي او د افغانستان خلک او راستو
مننه جان باسر تاسو بیرته راګرځم. یوسف زای سپ تاسو ستړي مشوې پروګرام ته بخیر راغلی. اتمن د جان باسر خبرې مو واورېدل چې دوی د اقیه د طالبان حکومت او پاکستان سره دومره ډیر بیل نه دی او مغه د پخوا په څیر باندې لام په ګډو هدف په سروان دی او په منځ کې عام افغانان قرباني کیږي. دغه جګړې د پکتو باندې چې پورستو سورزو کې یوازې په افغان خاورې ته وګورو، تر ډیره په ځانګړي توګه په ننګرهار کې، په بهسودو کې، په مغه نمرې وبریدونه کې عام خلک په نخښ ول او عام افغانان وژل شو. ستاسو په باور باندې د دې جګړې تر شا علت څه ده؟ کوم طرف ته د پاکستان او طالبان حکومت روان دي؟
مننه تاسو ته او اوریدونکو ته او جانوار صاحب ته سلامونه او احترامات. متاسفانه په دې کې شک نشته چې پاکستان په افغانستان کې چې اوس کوم جګړه پیل کړې ده، دا اصلا هغه شعار چې پاکستان ورکوي چې مشکل دی ټي ټي پی، دا ټي ټي پی مشکل نه ده، ټي ټي پی خپله په پاکستان کې یو مشکل ده، یو بهانه ده. خو طالبانو ناکامي دا ده چې چونکه حکومت یې داسې حکومت ده چې یعنی په هر مسایلو کې دوی د خپل لغډیر کوچنی تنگ نظر او ویژن ورته ګوري، ونه شو کولی چې نه پاکستان قانی کی او که ټی ڈی پی موجود وي هغه وباسي، په نتیجه کې افغانستان له یو بحران سره مخامخ کړو. د پاکستان هدف لکه زه فکر کوم چې کېدای شي ټی ڈی پی اصلي قوت 95% په پاکستان کې ده، کېدای شي 95% په افغانستان کې وي، خو تر اوسه پورې چې څومره بېزونه شوي دي هدف افغانستان ده او ټی ڈی پی او بهانه ده. او ورته ډول باندې په قبایلي سیمو کې د ټی ڈی پی خپل شتون، ماته خپل د ټی ڈی پی شتون ډېر یو مشکوک ښکاري، او دا استخباراتي ګیمونه د افغانستان لپاره یو بهانه جوړوله. اصل مشکل دا و چې کله پاکستان د ستراتیژیکو مخونو همدغه هغه اصلي مخ همدا و چې افغانستان کې طالبانو په ډول باندې حکومت ولري، او وروسته چې پوه شو چې دا خو قابل اصلاح خلګ نه دي، خپل ملت سره په جنگ دي، په جنگ دي نړیوال ټولنې سره په جنگ دي، موږ سره هم بدماشي پیل کوي، نو د طالبانو سره د طالبانو د زپلو پروژه راوښتله. اوس هم طالبان د پاکستان لپاره تر ټولو عادل نظام دا سره دي چې اختلافات به سره نه دي، او وهي هم تکوي هم متاسفانه اوس خو ماته داسې ډېر خطرناک دا بریښي چې دا تیرو یو کال دو کالو کې چې د امریکا رئیس جمهور ترامپ دا ویناوي کوي چې امریکایي ترجیحات په افغانستان کې پاتې دي، وسلې پاتې دي، دا یا طالبانو دا سه او بابيزه ګڼل خو دا څه کوي چې پاکستان دا پروژه اخیسته ده، او پروژه کې دا څه کوي چې د افغانستان چې څومره نظامی تنصیبات دي یا وسلې دي یا غدي یا باید لمنځه یوړل شي، او متاسفانه حقیقت دا چې په تیرو دوه ورځو کې تقریبا 80% چې څومره مونږه نظامی تجهیزات لرل په د ډیورن لاین په کار خبانی څومره مو سرحدي لواوی لرل، هغه تقریبا رنګ شوی دی، او ورو پاکستان ډیر منظم ډول باندې په مخ کې دی. او طالب دا فکر کوي چې دا واقعا دا موضوع د ټي ټي پی ده، ټي ټي پی اصلي یو بهانه ده، اصل موضوع افغانستان، یعنی طالب له حکومت سره پاکستان هیڅ مشکل نه لري، او نه طالب پاکستان ته، یعنی سید او دا وخت طالبان پاکستان سره جدي لزرنه په دشمنی کې دي، خو پاکستان د پاره دا دشمنی سم اهمیت نه لري. اوس نړیواله ټولنه که افغانستان انزوا شوی دا متاسفانه افغانستان اوس د افغانستان خلک هم انزوا ته تللي دي، که تاسو وګورئ کې یو کور 15 د چرګو بچونی هم په دا ډول وجل شي په افغانستان کې، د یو فامیل 14 کسانو وجل شو په دنیا کې، چې هغه قرباني پورته کړو، هغه هیوادونه چې طالبان دا داوه کوي چې موږ سره رابطه لرو هغه هغه نکړو. نو زما خیال دا چې دا جګړه اوس که طالبان ته پاکستان د خلاف طالبان لزوی نسی یا ډرامو نسی، هیڅ ګټه ملت ته نه رسیږي، ملت بیا په جنجالونو کې واچولو، بیا په بحرانونو کې واچولو. نه افغانستان حیثیت اوس دومره راښکته شوی دی چې وخت په افغانستان باندې بریدونه کېدل، مونږ به وایو چې سوپر پاور، یو سوپر پاور رالی دی جهان بل سوپر پاور. اوس پاکستان چې په خپل د ایم اف له قرضونو ډک ته په خپل هیواد کې دننه ټي ټي پی ورته پراته ده، د هغو په سر باندې تیاری تیریږي په افغانستان کې افغانان ولي وای دلته ټي ټي پی ده. هلدا چې که رښتیا ده ستاسو دشمن یو ټي ټي پی ته ده ګڼي چې ستاسو دشمن ده، او خو هلته هغه منم چې پاکستان سره ټي ټي پی په پښتنو سیمو کې په جګړه بوخته ده، خو دا جګړه د ټي ټي پی په پښتنو سیمو کې دا خپل دی یو ګیم برخه ده.
په بخښنه سره چې ستاسو خبرې قطع کوم، کچرته دا پروژه وی چې امریکا د پاکستان له لارې غواړي افغانستان خپل وسلې وباسي یا طالبان به وسلې کې ولکتنګ چې تاسو یادونه وکړه چې طالبان هم سرکشه خلق دی بیرته له پاکستان سره جوړ نه ده، د دې لپاره ولی پاکستان سره طالبان سره جګړه پیلې؟ آیا د خبرو اترو لار نشته ده؟ ځکه چې کله به په دوحه کې د تیر جمهوریت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې کېدې، طالب چارواکي به اسلام آباد ته تلل یا به د پاکستان نور خارون ته تلل، حال د به مشورې کولې خپلو کې. د دوی اړیکې په څه خړې پړې شوې دي چې نشي کولای دغه موضوع د بلې لارې نه حل کړي چې جګړې ته سره ورسېدل؟
او پاکستان یو عادت دا چې دوی افغانستان په مسایلو کې غواړي امریکای ته نږدې شي، امریکای سره د دوی مفادات تړلي دي، او طالبانو یعنی په ابتدا کې دا خیال کېدو چې پاکستان او امریکا او طالبان چې کوم تړون وکړي، نو طالبان به دغه تړون یو ځان د په یو لار پرانیزي، یو تعامل لار به پرانیزي، نړۍ سره به قوت پیدا کړي، خبرې به وکړي، رسمیت به پیدا کړي. خو طالبانو ظرفیت صفر شول، بیرته وطن هغه ځای ته ورسول کوم ځای چې په 2001 کال کې سقوط کړی و د امریکای د ناتو پر اتاک سره په افغانستان کې. وروسته پاکستان وویل چې دا صحیح ده، موږ لپاره بهتري نظام همدغه ده چې افغانستان یو زندان ده، او سیاسي زندان هم ده، اقتصادي زندان هم ده، خلک هم په فرار کې دي، نړیوال رسمیت هم نه لري. دا موږ ته قابل قبول ده دغه حالت، خو بیا هم کله کله د کله کله د ځینې شاګردانو ته هغه استادان سزا ورکي، کله کله ډېر ممتاز شاګرد هم سزا ورکي په ځینې مسایلو کې چې یا ګستاخ کوي کې یا روغ سره. خو اصل موضوع فکر دا کوم چې پاکستان د تیرو شلو کلونو کې افغانستان کومې لاسته راوړنې لرلې، بالخصوص یو ځینې تجهیزات یې لرلې، ځینې پرمختګونه وشول، هغه د دوی لپاره یعنی دوی فکر کوي چې افغانستان باید داسې یو افغانستان وي چې طالبانو تر کنټرول لاندې ولو که موږ سره مخالف هم وي. وګوره ټي ټي پي ماده سره جګړه کوي، خو نه ختمیږي. که وغواړي پاکستان دا قوت هم لري، استعداد هم لري، هم افغان طالب ختمولی شي، هم پاکستان ته ختمولی شي. پاکستان عادت دا ده چې په تیرو پنځو کلونو کې زموږ څو حکومتونه راړنګ کړلو، په پنځو کلونو کې هغه پاکستان یو صدر اعظم یو ځل مشرف په چوکۍ باندې کېنول، جمالی په نوم باندې اتمیا سیروسته په چوکۍ لري کو په نوم د شوکت عزیز بل صدر اعظم کې غوښنه چا پښتنه وکړه چې ته څنګه صدر اعظم شې، بیرته ولې پسې واښتې، هغه چې چاره وسته یو مغو بیرته پسې یوړم، یعنی هغه سره دا اختیار شته. نو اوس زه فکر کوم چې طالبانو موقع د لاس ورکړې ده، متاسفانه تر ټولو زیات ضرر یې اوس هیواد ته رسیږي. او زه فکر کوم چې پاکستان طالبان اوس هم په دې خوش فهمي کې دي چې پاکستان سره موږ څه دښمنۍ ده، خو پاکستان پوهیږي چې افغانستان په داسې حالت کې ده، نه یې څوک غږ اوري، نه یې څوک په نړیواله سټیج کې څوک په طرف درېږي. پاکستان طالبان ډېر پاکستان ډېرې کامیابه لوبه وکړه، پاکستان لاړی طالبان سره په قطر کې کېنوس، په ترکیه کې کېنوس، سعودي عربستان کې کېنوس. طالبان په ځین کې دا ورلو چې مونږ خو نو یو داسې قوت یو چې مونږ یو انډول غونډې ځان سره کېنول، یا هند چې له پاکستان سره کېني، یا چین چې له پاکستان سره کېني، هغه ته هم دې خپل هغه سرکشي ته دوام ورکړو. هغه کسان چې لږې هغه هېوادونه چې لږې د افغانستان سره همدردي لرله، هغوی هم چې طالبانو موقف ولیدلو چې دا خو داسې ده لکه اټمي هېواد چې طالبان یې، او پاکستان یو داسې هېواد لکه افغانستان چې څه وخت هم دوی ویشتلی شي. زه فکر کوم چې ټیک د اوس په احساساتو کې د افغانستان خاوره بمبارول د دې افغان لپاره که په کابل کې هر ډول حکومت وي د زغملو نه ده، حوصله نه لري، تعامل هم نه لري. خو اوس ضرور دا جګړه زیاتیږي، د دې آباد چې موږ ګورو، د تباهي چې موږ ګورو. نو فکر کوم چې د دې ټولو یوازینۍ وجه د طالبانو غلط پالیسیانی دي، غلط سوچ ده، غلط فکر ده. او دې دا فکر کوي چې یعنی تر دې حده پورې طالبان ساده فکر کوي چې یعنی موږ هر څه کولای شو، څنګه کوي بس دا وسر پلان نشته سره. تیاره مو وېسته، ښه تیاره دي څنګه وېشته، خلکو ته خو یو دلیل وایه چې څنګه دي وېشته. یو کس غریب هلته افغانۍ دغه راونیسه، هغه د موټر سایکل نه تیاری جوړې کړې، هغه راونیسه په دینو مرچاله تیاری پاکستاني پیلوټ ته. یعنی موږ تعزوب دومره ساده ده او دومره اسانه دي، سړی فکر نشي کوي چې په افغانستان په دې مسایلو باندې کې به اوس موږ نړۍ سره څنګه رقابت کوو، پاکستان سره به څنګه رقابت کوو. غوږ فکر کوم چې افغانان د دې حالت نه ډیر افسرده دي، او تر ټولو افسرده په دې دي چې طالبانو هغه دعوه چې مونږ درس هم باندې بند کړلو، جنکۍ مو در باندې بند کړلې، د دې نه علاوه تعلیم هم در باندې بند کړو، خو امن مو درکو. اوس هغه د امن دعوه هم لاړه، خو دغه حال ده چې روزانه پاکستاني جاټونه په مونږ باندې تیریږي او مونږ هیڅ نشو کوای. بې وسه ورته ګورو که هغه مو سهار وزني، کم ماښام وزني، کم د شپې وزني، کم شبخانه بمباروي، کم مرکز بمباروي، تمام ټول سرحدي قواوې له منځه ولاړلې، پوستې له منځه ولاړلې، او غلطې پالیسیانو په نتیجه کې به نور هم موږ انزوا ته ځو.
مخکل دی چې د پاکستان د څه پلټه کې ده، د طالبانو بدیل غواړي رای وړي یا غواړي رژیم تغییر کړي په دې اړه روس ایران باندې نن برید شو، او لدی وړ مورز ترامپ خپل خبرو کې یادونه کړې و چې هغه پاکستانی چارواکو سره جوړ دی، او دا غوې د دې کار چې پر افغانستاني بریدونه کړي قدردانی کړي و. په سیمه کې څه روان دي، په ټوله کې هدف څه ده؟ ای امریکا غواړي په ایران او افغانستان کې ملایان لواک لري کې، او په دې هدف پسې پاکستان په افغانستان کې ده؟
فکر کوم د افغان مولا او د پاکستانی مولا، د ایرانی مولا د زمکو د اسمان فرق ده. افغان پاکستان ایرانی مولا دومره قوت لري چې د نړۍ ستر سیمایز دولت مردار او هیوادونه لکه ازبک، قطر او دوبای او بحرین هغه څو ځل په دایو سات کې وښتلو. له ایران نه د امریکای تار خوشته ده، هغه خپل د اسرائیل ورته ویلي زمانه په پڅ داري سي زخه اسم نه لرم په مانه په سو دار سي یو په دې بو کوي ودار او چې ودرې کې بدلتا القاعده را ولم یا بل څوک را ولم هغه هم امکانات نور نه لري هغه هم یعنی هغه کار نو چې امریکا بتر ادارې دل او کارونه به مستقیم کول اوس هغه په ځای پسې مکه په پاکستان په واسطه باندې کول شي او پاکستان ما ډېر کپی جنې زما زو کوم پی جنې زما خاورم پی جنې زو فکر کوم چې تحقیق د پاکستاني د ایران سره پاکستانيانو حکومت مقایسه کول اصلا قابل مقایسې نه ده. ایران یو قوت ته پسې مکه یو ایدیالوژي لري د سنی او د شیعه اسلام یو مرکز پاتې شوی ده. اوس هم په نړۍ کې پراکسیز یې لرل تر د څو کلونو پورې اسرائیل غونډه قوت چیلنج کوي. عربي نړۍ چې ډېر زیات مالي قوت لري پیسې لري سعودي عربستان او خلیج هیوادونه هغه دومره کلک چیلنج کړي چې دا نن پنځه شپږ د عربي هیوادونو مراکز چلته امریکایانو اډې وي هغه وستلې نو هغه نه خوب دار لري زمونږ نه په پسې دواله شو خو نه تیار لرو نه ټانک لرو او کوم حکومت هم جوړ کړی ده. په دنیا کې هیڅ مسلمان هیواد ته صادرول هم نشو. ایران خپل انقلاب او خپل ایدیالوژي څیار سوا عراق ته هم یو څه صادر کړی ده. یمن کې هم دی په سوریه کې هم دی په لبنان کې خپل یو سیستم جوړ کړی ده. نو هغه سره اصلا زمونږ مقایسې نه یو خو مرحال د دې جګړې منفی آباد په دې خو زه فکر کوم چې طالبان پاکستان د رژیم یا د لاته کې نه ده ځکه چې په رژیم فوغه سره کې څو غواړي چې هغه حکومت دوی سره یا چیلنج کولی شي یا د دوی د ستراتیژیکو مفاداتو خلاف اواز پورته کوي شي. دا وخت پاکستان خلاف نه افغان څه کولی شي. افغان موجوده حکومت نه ستراتیژیکو خطر ورته کولی شي او دا هم کولی شي کوو غواړي کدا شي یو داسې حالت رامنځته کړي چې طالبان په منځ کې یو څوک دې ته مجبور کړي چې شیخ هیبت الله ته ووایي چې یا به ته سل صلاحیت کېږي یا به دا کا د منصب پرې دي یا به یو طرف ته کېږي تر څو د نړیوال بل یو خطر سره مخامخ نشو. خو زه فکر کوم چې دا وخت په افغانستان کې په کوم حالت کې ده په نیم مرده حالت کې دغه باندې نړۍ خوشاله ده او پاکستان خطر لا زیات خوشاله ده ځکه چې هر وخت وړي بمبار کولای شي. خواني حکومت هم مقابله نشوي کولای درسته د خپیا هم یو نړیوال سټیج ملرلو یو ملګرو ملتونو کې نمائنده لرلو عربي نړۍ سره تعلقات لرلو اوس خدا شي چې هر څومره سندان لاندې نشي خپل احتجاج او خپل اهو پیغام خپل ځان ته رسول شو بل چاته نشي رسولای. نو متاسفانه د ایران جګړه یو خطرناک آباد د افغانستان لپاره هم ولري منفي فوائدونه به ولري خو په ایران کې تغییر د رژیم راځي نو تبنال تبدا سي رژیم چې هغه یو سیکولر یو داسې رژیم چې زه فکر نه کوم چې طالبانو سره به روابط ښه وي. خو بیا هم هغه ډېر ورسته خبرې دي او هر څوک چې په خوانه کوم پالیسیانی دي هغه چې کله دی حکومت ته ورسیږي هغه کې تغییر او تبدیل راځي. کېدای شي هغه هم ایران هم همدغه شی افغانستان غواړي دي همسایه هیواد افغانستان داسې افغانستان نه غواړي چې هغوی دپاره خطر وي لکه ایران چې راکټونه ولي یا پاکستان چې افغانستان تر بمبار لاندې نیسي او په سیمه کې د هغوی دپاره کوم عملي خطر نشي جوړېدلی.
مدنه کور ودان یوسف زاس ژوندۍ اوسې چې وخت پرې خود خبرونه کې را سره ګډون وکي. فکر کوم چې شمس الحق موږ سره خبرونه کې نه ده وصل شوی هغه په ننګرهار کې د جګړې یو له هغه کسانو دی چې جګړې په سترګو لیدلې ده عین شاهد دی. خو په هر حال وروسته به خبرونه کې راوخلو. جنبا صاحب که تاسو ته وایس لک څنګه چې یوسف زاس په دې مونږ وکړه د جګړې ټول هغه کوم تل چې درنه ده د پاکستان طرف ته د کوم امکان چې پاکستان لري نه طالبان حکومت لري او نه افغانان په داسې نړیوال سټیج باندې څوک لري چې هغه پورته کړي مګر دا چې په ملګرو ملتونو کې شکایت وکړي او رسمیت هم د طالبان د حکومت نشته. په دغه ډول وضعیت کې تاسو مخکې د افغانانو بیدارۍ ته اشاره وکړله. افغانان قرباني ورکوي او د ننګرهار سربېره چې دیوی کورنیه تلز غړي وژل شي وو په پکتیکا او کونړ او نور ولایتونو کې مام افغانان وژل کیږي. افغانان څوک په داسې وضعیت کې څه لارو پاتې ده؟
وایم غلی سیال اول خو غواړم چې قدرمن یوسفزي صاحب ته خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم کبرونه کې تشریف لري. مونږ تاسو خو خاطر تاسو خو خبريال هستی خپل پوزیشن لري. البته دغه مونږ عادي افغانانو خو په دې څه د پاسه څلور کلو ته مخکې هم مونږ دغه ویلي چې اتحاد انسجام یعنی تاسو باور کوي اغلی سیال دغه پاتلو کلو چې ماته بده یو نه پوهېږم یو پنځونه تر لاسو مرکزونه یعنی ډېرو پسې مطرحو خلکو نه بلنه راغلي دي چې درایشه مثلا دغه حرکت زه هر حرکت ملي حرکت چې د افغانستان عزت پکې اوسېږي او د افغانستان منافع پکې خوندي اوسېږي زه درسره یم. زما نوم ولیکئ. زه نه مشري غواړم، نه کوم ریاست غواړم، نه کوم وزارت غواړم. زه همغه وطن ته خپل ځم چې هملته یو سر کاتب یا کاتب اوسېږم. ما ته کفایت کوي زه خپل روزي پیدا کوم چې په مارس کې موسیقي مریخ کې موسیقي منظور مده. نو تاسو مخکې شئ، تاسو یو اتحاد انسجام رامنځته کړئ، یو نظریه رامنځته کړئ د افغانستان د منافعو پر بنسټ، د خودخواهي او د دغه کیچ د شخصیت پرستی نه تیر شئ، د قومونو د فخر جدایي او افتراق نه تیر شئ، دغه ژبني مسایل ګوښه کړئ. یو نظریه د افغانستان منافع، د افغانستان نجات دغه د پاره لاس ورکړي، بیا وروسته لاړ شي بلې مرحلې ته کله چې نظام ایجاد کړ، یو قانونمندي رامنځته شو، بیا لاړ شي په احزابو تقسیم شي او لاړ شي په یو رقابتي پروسه کې په انتخاباتو کې اشراک وکړي، یا په هر بل سیستم کې چې افغانستان ته جوګه اوسېږي، د افغانستان د شرایطو پر بنسټ اوسېږي، کاغه جرګه ده که شورا ده که انتخابات دي، راځئ دغه زړه لوی کوي د افغانستان په لوی تصویر کې وګوري. خو متاسفانه ګوري چې دغه نسل سره دی چې دغه شل کاله سره دی چې مثلا تاسو غوږی متحدو افغان افغانیزی خلکو تعداد ډیر زیات نه دی متاسفانه، یا که زیات غلی دی اکتیف نه دی، فعال نه دی متاسفانه. خو فعال څوک دی تاسو وینئ؟ کاغه په سیاسي مجالسو کې دی، کاغه په دغه انټرنیټي فضا کې دی، فعال افراطیان دی، فعال افغان ضد عناصر دی چې د اتفاق او د اتحاد او انسجام لپاره دوی جوګه نه دي. اوس معلومیږي چې د ډېرو یو ناچیزو مبالغو په مقابل کې دوی خرڅېږي، د افغانستان ضد شعارونه ورکوي، تبلیغات کوي، ښه دغسې خلکو سره مثلا ښه په چې فضا یې بیخي ملوث کړې ده، او عمل یعنې انټرنیټي فضا، رسنیزه فضا یرغمل کړې ده. او داسې چینلونه دي تاسو خپل وینئ چې هغه افراطي ترین خلک راوړي مباحثو کې، چې هیڅ دنیا کې دا خلک یعنی هغه لومپن، هغه مارجنلایز شوي خلک، یعنی مبتذل خلک، چې سره دی چې مبتذل او مارجنال دواړو په پښتو کلمې نه دي، خو مبتذل ته نه پوهېږم په پښتو کې څه وایي، یعنی هغه بیرته پاتې خلک، بیرته پاتې اقشارو، بې سوادو، کم سوادو، چې افراطیان دي په څنګ کې، اقلم دی، اما ډیر خود غرضه، ډیر خود صفته، خود شیفته خلک. دغه راوی تلویزیون کې کېنی کتابونه انسان کې هیڅ دي چې هغه افراطی ترین نظریه ورکی. ښه، یعنی کوم
ولی او بخی جان باسه ولی هغه کسان چې د افغانستان په اوزا باندې خبر دی او د افغان ملت په درد باندې دوا کېدل شي چپ دی، خی چې میدان داسې خلکو ته پاتې لکه څنګه چې تاسو یادونه کوئ.
زه نه پوهېږم، یعنې زه کله چې ځان سره سوچ کوم که خو هر انسان باید د ځان نه خپله شروع کړي، درست؟ زه کولی شم چې په ځان خپل کنټرول او ځان مدیریت کړم، او یو چا ته مثلا یو توصیه وکړم، د هغې نه خو زیات تللی نه شم. بیا افغانانو ته خو تکه انتقاد وکړي لاړې دښمن شولې، یعنې که همداسې ورته ووایه چې ستا د سترګو په سر مثلا وریځې دي، که نه مخکې دې چې فکر وکړي چې رښتیا سره خو هلته شته دي دغه وریځې، در سره دښمن کېږي. او دغه متاسفانه یو بد سیاسي فرهنګ افغانستان کې حاکم دی چې ټول وایي زه او ټول په ځان ډیر خود شفته شوی دی. دا ډیر یو عجیب او غریب ناروغي ده چې دا ممکن یو لوی پړاو په عین وخت کې لوی فاجعه وسی کی. او نور خلک چې هغه خلکو ته تاسو اشاره کوي هغه کله چې دا فضا ګوري خو د یو خواخوا هلته په وطن کې د جبر لاندې دي تاسو ګوري، یعنی ډېر ښه انسانان هلته خوشته دي، موږ تاسو تماس لرو هغوی سره. دلته په خارج کې چې دي هغوی چې دغه فضا ګوري تاسو باور کوي، یعنی زه اوس پخوا به ډېر تلم دغه سپیسو ته، مانه به هلته به بلنه راکوله چې نیم خبرې مو کوم. اما وروسته وروسته تاسو زه پوه شوم چې دا بالکل هغه کوڅه ګابي خلک هلته جمعي او تا ناوري تا ته کنځلم کوي او داسې کنځلې درته کوي چې یعنی زه په څو نسلو کې کابلې دا کنځلې ما په وړکتوب کې اورېدلې دي، خو زه هم کنځلې کولی شم، ششقاته ده چا خبره. اما تاسو باور کوئ چې نو خو ځان ته احترام لرم.
یعنی فکر کوئ د دغه ډول وضعیت رامنځته کېدل چې د افغانستان د سیاسيانو ترمنځ هغه کسان چې ځان ته ځوان نسل وایي او د افغانستان راتلونکي ورپورې تړلې دي، دغه ډول فکر دغه ډول ایډیا چې تر ډیر اندازې افراطی شي یا ډیر نه غواړي په سیاسي مسایلو کې دخیل وسي، آیا د دې تر شا د چار لاس ته کنه خپل افغانان داسې شوي دي چې پاکستان ته د موقع په لاس ورغلي دي چې په افغانستان کې په خپل خوخه باندې حکومت راوړي، بیا جګړې ورسره پیل کړي، په سیمه کې پروژې له امریکا واخلي؟ آیا د دې تر شا هم د هیوادونو لاس ته کنه دا د افغانانو طبیعت هم داسې ده؟
دری والا شان شتون لري اول سیال دغه دری والا په دې دوه چې تاسو اشاره وکړه دغه دری والا شتون لري. دا یو خو به له شکه چې یو تعداد کاملا مبرهنه ده، ښکاره ده چې دوی استخدام شوي دي، دوی اقو زحمه اخلي او د افغانستان تخریب کوي، د افغانستان تخریب کوي. هر څه چې افغانستان سره تړاو لري، هغه تاریخ دی، هغه فرهنګ دی، هغه ژبه دی، هغه خلک دی، هغه فرهنګ دی، هغه فولکلور دی، دغه ټول تخریب کوي. چنې دا شایي به د ثابت کې چې دا یا ستون لري یا پاتې دا یو د بل خوا ځینی خلک ایدئولوژیک کار کوي علي سیال او د نن نه کوي. مثلا موږ تاسو ولیدل چې په دغه اوس د پاسه تاریخ تو کلو کې یو نراتیو دی وی ډالې د خوا چې هغه خارجي سپورتونه درلودل ایجاد شو چې د پښتون زده د پښتنو زده کتابونه ولیکل شو، برنامه ولیکل شو، په صلحاو په هغه په زرګونو مقاله ولیکل شو چې دا د دې خاورې دي، دا يهودان دي، دا د سليمان کرنر دي، دا بسمدان دي، دا پلانې دي چې دا افغانستان نوم دي چې راځي دي راځي دي. ما خپل یو هفته مخکې یو کتاب وژباړه غلی سیال تاسو به خبر یاست نه په یګر تاسو بوخت انسان یاست لیوار سره مصاحبه وکړه په اتلسو او د شرم کال کې د روسي تزار نمائنده لیگی افغانستان ته د افغانستان دولت د افغانستان شاهي دولت یو څوک راځي په تلویزیون کې ناشته چیرته ډیره د شپه محترم نیولې د نکټایي وهل په ځان کې په شپږ کتابونه میږي چې یو هم نه دی لوستل تر اخره و چې نه دا خو استعمار جوړ کډانوم او دا خو د عبدالرحمن خان ورکې او دا وار په وار په دې تلویزیون کې پاره تلویزیون کې پاره تلویزیون کې په دې رادیو کې پاره اخبار کې په دې مقاله کې په دې سپیس کې او دا نراتیوونه دوی د پاسه څلور کاله کار کوي او چې خپل خلک بيخي بيست کړی دي هغه لسیاب دا د چې پوښي چې ته یا زه او به چې تاسو ته وایم فقط دا هغه ریتوریک تر په بریده وایم تاسو یا زه کما ځان هر نظر را کوم چې پوښی چې تاسو پښتني ریخه لري زمره نه اوري تاته یعنی بالکل د سی یو یو ته تصور ورته خو کړی چې دوی ځان سره وسپجن کی به خو خو دوی منځوي کی خو ته بل خو ډیره لوی لانجر عمل ستکی دا سره کوم ته بل ته تنظیموي سره کوم ته مدیریت کوي دا خو یو کس نه دی د دوی په منځ کې اوس دا ذهنیت ایجاد شوی دی او دریم دا باندې تصادفي خلک هم شته دي چې لمسول کیږي هغه لسیال او په خلک نه دي ارادي ضعیف دي، نفسونه ضعیف دي، ذهنیت ذهني شعور خام دي، پوخ دي خلک نه پخېږي که هر څومره تاسو سرمایه گذاري پنګونه وکړي تشویق کوي هغه نه پخېږي ځکه چې نو خو نه کیږي هغه IQ او ظرفیت هم دومره وسیار خلق باندې نو پاغیم کم نه متاسفانه زمونږ هیواد کې دا غدری ولا په دې دو سره مونږ غلرو خو یو چې دا خلق باید خلق باید ځان دغه انزوان راوکه کینور او په جرات سره د انسجام د پاره یو کار وکي بل لارم نه لرو کنه خو نو یعنی د ام تاسو ته د یو د یو کچ نن یو د ریس سبا په دغه ډیپلوماسي په دې د اړیزو کې تیر کړی دی زه په دې پوهیږم ماته د تاریخ د دولتونو معلوم دی یعنی کله تر لږه دغه درې زره کاله تاسو ونی سي د یعنی وخت ډیر مضبوطه امپراتوري وه په اروپا کې چې نه یوازې په اروپا کې په شمالي افریقا کې په منځني ختیځ کې تر سغیر آسیا پورې لمنه اوږده وه د روم امپراتوري خو نن روم امپراتوري نشته نن او یو علت همدغه جنجالونه او داخلي جنجالونه د روم د امپراتوري فساد او فسق په کې په فوقاني رهبری کې امپراتوري د منځ لاړه یعنی دولتونه د منځ نه دي که خدای مکړه موږ په همدې ترتیب په همدغه کچه پاتې شو دا ملایزم سره دا طالبانیزم سره دا نامعلومه جهاد سره چې هغه د خواجه آصف ویل چې دا خو پروژه وه دا مردار کارونه و چې موږ کول د فلاني وبسمدانی په فرمایش نو که موږ خپله سرګریوان کې نه شو دغه دولت چې زموږ کور دی زموږ چاتر دی زموږ عزت دی ته چیرته مثلا یو انسان چیرته خوندي خپل کور کې بل ځای کې خو انسان عزت نه لري ګلاو چې هر څه ولري درست خو کداغه کور در نه لار بیا به در باندې سکی بیا به د کوردانو په سر نه وشت نو سره مخې بیا به د بلوچانو برخلیک سره مخامخې بیا به تبای په دنیا کې به یو ډله به دیالته بل ډله به د چیتو پاره کې بی کوره به هر شی نو کداغه توان پیدا نشي او دا قوت د ظرفیت پیدا نشي زه تر اوسه پورې خوشبین یم ولی بسیار شپه دې ملت کې لاغه پشنری چې شته هغه یعنی یو والی توپ پکې لا پاتې دی چې د راپاتېږي او د خپل کورم ساتي خپل عزت هم راغه کوي او انسجام هم رامنځته کېږي او دی کې بېل جنسیته هم زموږ خویندې او هم زموږ نارینه ټول باید خپل سهم ونیسو بېد ترسه په ټول جرات بله لاره نه لرو کنه بله لاره نو فقط تباهي ده
فکر کوي پلانډ کې راته وایست چې جګړه به وغځيږي
په حب بدون شک چې بل شک چې همداسې یو پروسه خو اوس متاسفانه غلی سیال روانه ده او پاکستان ته اوس دا وظیفه ورکړل شوې ده پاکستان اوس دغه کلینر دی چې د متحده ایالاتو هغه کومې موخې چې دی په دې منطقه کې هغه پلی شي بیا موږ هم چې متاسفانه چې طالب ورو شو کوي چې ډیپلوماسي تاسکا منظم کی مو خورته وویل په مستقیم او په غیر مستقیم چینلو نوم دي ته ورسو چې دا کار چې تاسو کوي دا قهقرات دي مکوي دي سي یعنی نور په کومه ژبه دوی سره خبرې باید کړی وای په څه ترتیب هم دیته خو په تلویزیون کې مرته وویل په غیر مستقیم د دوی استازو سره خبرې وشوي په مختلفو محافلو کې خو دا خلک نه اوري د افغانستان خلک متحد خلکو غږ نه اوري مسلکي خلکو غږ نه اوري دغه چانسونه ټول وو او اوس لکه چې یوسف صاحب وویل یو غلام د غلامانو په موږ باندې امر نه کوي زما وطن بمباردوي زما تاریخ د منځه وړي تاسو وګورئ که دغه پروسه ادامه پیدا کی افغانستان به دغه سی وسیږي لکه د پښتونخوا ډیرې پښتانه چې نه په خپل تاریخ خبر دي نه په خپل ژبه حاکم دي نه په خپل فرهنګ حاکم دي نه په خپل فلکلور حاکم دي دا اوس په وزیرستانو کې تاسو فکر وکړئ هغه سیال انټرنیټ نشته پښتو ژبه مکتبونه نشته په هانتونه په پښتو ژبه نشته اېله حالت پر ازي افغانستان باندې ک افغانستان خلک مقاومت وکي او دا طالب په هوښ رنه چې په طالبانیزم باندې دولتداري نکي ته ټول شهر د منځوري ته د سره ټول مسلمان کې هغه هم دغه سیو کلیوالي برته پاتې منحته استخباراتي طالبانیزم باندې ما مسلمانای زما ټول نیکګان او اناګان ټول مسلمانې وي، ډېر پاک ډېر پاک خلک وو، مقدس خلک وو، همداسې ستاسو د بل 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 په اعتدال کې ژوند کوو. ته ما افراطي کوې او د ځان نه مې بیګانه کوې، د خپل فرهنګ نه مې، تا خو په ما زور نه رسېږي، خو هغه بیچاره خلک چې هلته دي هغه خو دغه قرباني کړل اوس په دې یو کورنۍ نه چې په لسهاو کس د منځ شهیدان کېږي، دا خو مسؤلیت لري. د دې ځواب څوک ورکوي؟ ته که پاکستان نه سي زه بیا تا ستا غاړه نیسم، هغه زه دې بیا پرېږدم نه، دا خو تاریخ دی. نو متاسفانه چې پالات ښه خواته روان نه دي غلی سیال، او که دې ته کار ونه شي مونږ خو خپل د توان پر حد دغه څن ملي افراد او عناصر چې تاسو مستقیم یا غیر مستقیم پیژنې په همدې هڅه کې هستو چې دا فاجعه ودري. د مختلفو هیوادونو ډیپلوماتانو سره تماس کیو چې د دې شي مخنیوي وشي، د پاکستان د هژمونی د ملیتاریستي کړنو اقداماتو مخنیوي وشي. خو متاسفانه چې په لویه کې نن سبا تاسو ګورئ چې د چا غږ قوي دی، او قوي غږ د هغه چا دی چې زور لري. متاسفانه اوس هغه حقوقي پروسې نه دي پاتې، که هغه د ملګرو ملتونو منشور دی، که هغه کنوانسیونونه دي، که هغه خبرې اترې دي، که هغه سیاسي ډیپلوماسي ده، متاسفانه هغه نه پلي کېږي یا نتیجه نه ورکوي.
مننه کورودان. کورودان جان با صاحب له تاسو هم درنګه له سمي يوسف سي او زموږ هغه ملمچونه توانې د خبرونه کې سره ګډونو کې کور مودان اوریدونکو له تاسو هم مننه. تر بل پروګرام چې بیا ساس چوپړ کازري کو تاسو ټول په لیو بخون کې خدای تعالی سپارم خو وخت.
شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلو باندھا نوستایا ما دشنو
پشنو بنو پنا دے جل کے مڑو اندر جا کے دشنو بنو پسرو نا دشنو پرے مالک لو رے مالک ترخو واقعی مورا یوڑ کے تے کالا ورتا وینا دشنو شنو بنو سرو نا دشنو موت کا